مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغانی.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعري غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کاوه چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولای وو لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلې د بوټي مونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدی قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خسته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما بره یوړ محبوبې، ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاری او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریښي او د زړورتیا له یو لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپل سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرخندونو به حماسي ولیکل شي او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسي له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ رادیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتې غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موهینې پوهنیار سیدی مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوي ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړ شوی و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندی وي، چې افغاني هنرمند لینا علم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهاند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهاند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړي.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1990 نه د 1980 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکی احمد الله ارچیوال لیکلی مخکتنه وکړه. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایل او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیولا نیزی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و، ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج وو او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. د دې ته پرخه خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خو خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسې کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې د زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق او بلله او غوښتنه وکړه چې د دې تحریک په اړه ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه. وڅم چې څوک امانتن په ناسته هغه هم په دې پیل چې په پردې خاوره باندې ناسته او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناسته او موږ تاسې ځورئ. زه د دې لپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصولو څیړنې نه دي شوي. د ویل په خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پېښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنه او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنه. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یوه پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف پیدا ده چې وایي تحریک چې دی دا عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او د 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلي دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی و چې جنگ په میدان کې موږ انګریزانو له ماتې نه شو ورکولی. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شي. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوبنېواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زموږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چې هغه کې یوازې افغانان کله راځي شرکت کوي خو پښتانه یې. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نمونه، درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغسې غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا، یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په ساته یا د شخصیاتو په ساته باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کارم کړی، د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړله چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړي دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه
اهمیت نه لري ډیر لوی توقعات اکیډمۍ چې دوی به چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه به چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی و چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هر ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایي دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نشي لوستلای را پیدا شي
تاسو چې کتابونه چاپ کړی دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوي په کوټه پیښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی
لومړی خدای دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو نو کسل کا سره غلی کې یو نیم سل راغلی دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چلته کتابتونونه یې پونتونونه یې پښتو څنګه موږ ویډیا ورکو له دې علاوه که بیا موږ تاسو کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ د دغه بازار څنګه دی
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما چې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په غوښکو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوشت په فکری او دغه والغ پر خپل ځای خبره ده ما د فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ضرورت د ترکی غوځوي نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې وي نو دغه څلور ناولونه چې په خوا به په پروټوکاپي په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشان ته موږ خو ترې واجی بیا یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې ضرورت نه نورې چې نه غواړم د کتابونه راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټول دا کتابونه خوشول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه پاتې
نه هغه پاتې نه و هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمونیزم ته ودرې خدای هغه د بغیر سریزه چې موږ دا شی چاپ کړ هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما چې ډیر قدردانۍ را کړی دی به هم تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې موږ چاپ کړیو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډیر ریسپانس را کړی
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی په شعر کې نوې رنگینۍ ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده هغه وایي چې په خوایې مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو سره کومه هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر لیکه او هغه تپان چې اوس یو شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې
په دې توپیرونو خو زه خپل هغه عمر نه پیګم لکه څومره سي دي موږ لوستون کې شاید پویسي ولی پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه مر سره یو جایسی بیتی
اگه کم دردونه دی چه؟ ده مینی درد هیر که و
څومره انسان پخیږي اغمره خبرې تلل کیږي پټول پورا راخیږي اغمره لیک ته پام کیږي اغمره خپل فکر ته پام کیږي او په ځانیم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف مینه وا او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کوي، یا تازه په شاعری پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه و، اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې وو چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. دی لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړی؟ که کړی د کوم بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای سو که نه سو وړاندې کوی؟ زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلیږي او ټولنه د ټوله زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاو، مثلا د شعری جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولی دلته چې د ښار کې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي، همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي.
را کوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
را کوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې.
را کوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ور پام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ور پام دی
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ور پام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپله پیژندګلوي لرو کنه، چې کله نوم اخلو، مثلا موږ د رحمان بابا نوم اخلو د مشانو شاعرانو کې، وایي چې دا صوفي شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نوم اخلو د فلسفي خبره کوو، یا دي د ورته نور، بیا که په دې ځوان کول کې هم که مثلا د البته د ځوان نه کلک د سپورت پوخ کشر دی، که د سایل نوم اخلو نو بیا وایو چې دا قامپال دی، یا که په دې نورو کې د بعضو نومونه اخلو، که د تپان نوم اخلو، دغه پهچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي؟
بیا م وایم مینه او درد. ځکه چې ما پخوا سې کومه شاعري کړې، هغه که کتاب هم راواخلي، ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ، هغه ته ټولې کیسې د مینې دي پکې. مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب، یو سوالیه لري. چا راته ویلې ولې سوالیه؟ په 2014 کې ما یو منطق وویل چې موږ دروغ وایو، نو زه مال نه غواړم دروغ وایم، مثلا اغه چاته سې کتاب ډالې کوم نومي نه سم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خکاره زما نوم لیکلې وای ولی اغه نه کیږي بیا زمونږ شاعران شي کوي مور پلار ته ډالې پلانی ته ډالې دا غلطی ده سې کله پښتنه تر وکي په کوم اساس دی مور پلار ته ډالې کړي مور یو مور دی فار دی هدي عقل یو بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته ډالې کړي یعنی دا مینه خو دی وای د دې مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درد کو درد سی وسی لرو ام که پیغه وخت لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړه
تک دی ولستون کی په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اغه مسؤلیت د احساس سیمنګي باید ولرو مثلا اوس په افغانستان کې د سیو شرایط دی سیسما مسؤلیت جوړیږي سیسه د سیو څوایم سی په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکي سی هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلار ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سستا مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام د مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې ز د تصویر باید وړاندې کم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني د خلک کاسه ډیر ا دې سوي دي ایتال سره دی بچه ایدا خبره کوي کور نزنګ در پسراسی په کابل کې 14 نه سوي د تپ کې بچه نو خو ما غو دي سلګونه کسان دي سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بیللې دي نو ته زما پښتنه کوي د دوی بچالي د دوی دی لپاره باید وښکته کول سترګو
تا ول خبریال وی خبریالې دی په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې و خبر وکړه سي حالات سړی جوړي او څومره سي پخېږي او حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سي موږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي هغه ماحول سره تاثیرات هم راځي موږ ته کله تاثیرات راسي دي یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده کله سي ته حساس یې په خپل ځل ما ته په استودیو کې ناست ده خبرې کوو د موږ حساسیت د را پاره دو دي پاره د سي الفاظ د موږ له خولې نه راوځي سي هغه زان زان ته تعریف ورته رباسه لیسو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبرې علی پر محل مصروفیت دوم رضایتيږي مسؤلیت او مصروفیت دوم رضایتيږي سی ته به شعر نه ډیر غټه فاصله واخلي سیدی خپکړیو ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالی نه لګرا ووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطه نورم کې اس ویل شعر په اړه مې یو څه مطالعه مزاپه
ښه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر او
خپل شعر مې نه یاد دی اشرف مفتون یو شعر به درته وایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام دی جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي به خوند شان علم منطقونه ترنه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي څه تورې تورې لړې اسمانونه ترنه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي
جذبه چې
د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوي تهمتونه ترې نه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري و په دې ورستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل نسی په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، زین شاعران پخوا می لوستی و ولی یو ځل بیا می یو هغه انګلیسی اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق پالی، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي داشنا غمه داشنا غونده شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غونده شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تای تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه پرېښی، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال میں کتاب ته اراده وس کتاب چاپ کوم، ولی کمپیوټر نزوانی وکړه،
نو رخ شو خراب شو،
درې کتابونه رانه وخړل.
بس خدای دې اجر ورکړي، خدای دې نور شاعری توفیق ورکړي. ډیر مننه. لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې کیسه ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غنی لنډه کیسه دراوړي.
تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی. سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزای، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. د دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریچي سړک برې خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخوانی دیوال دوه چنده سوروار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله. پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. لا نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خوا ته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړوه. لږ ښاته یو ځل مکی لاسي ګاډۍ ټېله کوله. دی څنګ ته شو، هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د ځلمکي ډکه کراچۍ تیره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد. بل ځلمکی له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ. ویې ویل، یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه. ودرېد، ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد. شاته یې وکتل، د ونو پاڼې تورې ښکارېدې، لمر نه ښکارېده. خو د پغمان د غرونو سرته د تور بخونو اوریزو لشا کمزور وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځیږي. غرونه هم تور اوختي و. څو شېبې ودرېد، تیاره خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس ورننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګاوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بېرته په کراره مړه شو. بېچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبي په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیرو ادیبانو، لیکوالانو او ختیځپوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زمازی باړه جمرود. فرانسوي ختیځپو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځپو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 840 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دی راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلین دل و رای ولی، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسٹا، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسٹا. عزیزان و ران لاس سوار پسر کر، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. اندامونه می تمام زری زری شول، اندامونه می تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه. د میرا د قبر زے د پلاہور کی د میرا د قبر زے د پلاہور کی قلندر پسی واہ للٹا پٹا دا دنیا میکڑ تمام لٹ پلٹا بیا مین موندی وشنا پکی بے وٹا
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینس پر کړی او غواړي خپل خاوره لغلی مو ساتي دا ننګیاله ل وطن سره د خپل ناپای مینې ل عمل خپل سر هم بایلی خو سنگر نه بایلی د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپل کورنۍ ته ورسته لیک لیکي او خپل سر ل خپل وطن زاروي
یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشو چې لتان لري ما نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم مخ کې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غصه ښکاري خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غصه ښکاري ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو خو ته تشویش مه کوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنګ به هم وګټو زما خوږې محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه زما خوږې محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی نو چې کله درغلمه د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو او د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو رښتیا ابۍ څنګه ده زما سلام پرې وایه چې زر رازمه او بیخي روغ جوړ یمه کوچنی هلک څنګه دی په سرکلۍ دې ورته چرګ حلال کړ ګوره سختي مه کوه زموږ خو یو زوی دی خوږې ډېر پام پې کوه او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هېر شول لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شوله او د ډزونو ورک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میړان تا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې خاورې
ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.